السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه د ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه لانی ساجملنا.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د خبر پښتونخوا اسمبلی تحلیل شوی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د تراګری ختمولو لپاره له افغانستان سره د مبارزې کولو ویلي او په اوکراین کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا گورنر غلام علي د صوبایي سملې ماتولو سپارښتن لیک لاسلیک کړی دی. نگران وزیر اعلی محمود خان بیګا د شپې 9 بجې گورنر غلام علي ته د سملې ړنګولو سپارښتن لیک استولی و چې هغه څه وخت وروسته دستخط کړ. د صوبې گورنر د سملې او کابینې د تحلیلیدو په اړه یو بیان مخبر کړی چې پکې له نگران وزیر اعلی محمود خان او په سملې کې د مخالفه ډلو له مشر اکرم خان دراني څخه د جنوري 23 پورې د صوبې د لنډمهالي وزیر اعلی نومونه هم غوښتي دي. تر دې وړاندې د جنوري د جنوري په 14 شپې مهال د پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی په سپارښتن لیک د گورنر له لاسلیک پرته ړنګه شوې ده. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلی او د ماتولو مخه د پاکستان جمهوري غورځنګ او د غي د متحدانو په وفاقي ائتلافي حکومت تر وخت مخکې د ټول ټاکنو لپاره فشار راوستل دي. خو وفاقي حکومت وایي چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کیږي. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د 15 غړو استعفاګانې منصور کړې دي. د استعفاګانې پرون منصور شوې. په دغه غړو کې د مراد سعید، اسد کیسر او پرویز خټک په ګډون د تحریک انصاف 34 غړي او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید شامل دي. د 2022 کال په اپریل کې چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او دغه وخت وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک بریالی شو، نو د هغه د ګوند یو سل 30 غړو د احتجاج په توګه له قومي اسمبلی څخه استعفا ورکړې وه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د کشمیر په ګډون په ټولو غټو مسئلو د خبرو کولو مشروط وړاندیز کړی دی. شهباز شریف پرون له العربیا نیوز چینل سره په خبرو کې ویل چې غواړي له هند سره مسئلې د خبرو له لارې هواري کړي.
زما هندی مشر صاحب او وزیر اعظم مودی ته دا پیغام دی، رازا خبرو میز ته کینو، جدي او مخلصانه خبرې وکړو چې دا رنګ خپلې غټې مسلې هواري کړو.
وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړه چې پاکستان له هند سره درې جنگونه کړي دي چې له وجې د دوی حالت نور هم خراب شوی او مسئلې زیاتې شوې دي. البته د شهباز شریف تر دې خبرو څو ساعت وروسته د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې زیاته کړه چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکرات اله شروع کېدای شي چې کله نیو دلی د هند تر انتظام لاندې د کشمیر ځانګړې حیثیت بحال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي چې پاکستان به په سیمه کې د ترګره د ختمولو لپاره له افغانستان سره په ګډه مبارزه کوي. بلاول بټو زرداری د سه شنبې پر ورځ له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ترګره د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په خلکو اغیز کړی او باید په وخت یې پر ضد مبارزه وشي. دغه سه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم هم له امریکایي مجلې نیوز ویک سره په مرکه کې ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره په پوله د سخت دریځو وسلوالو شتون او فعالیت سخت اندېښمن کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنا محمد په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی چې د افغانستان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونه وکړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي فرحان حق نن مشال ریډیو ته ویلي چې د سرمنشي مرستیالې امنا محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي د مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. نن د اوکراین یو هلیکاپټر له کیف بهر په برابرۍ سیمه کې غورځېدلې چې پکې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې درې ماشومان، د کورنیو چارو وزیر او نور لوړپوړي چارواکي شامل دي. د کیف گورنر ویلي چې دا هلیکاپټر د کیف په شمال ختیځ کې د وړو ماشومانو له یو سکول او د استوګنې ودانۍ سره نږدې په برواري خارګوټي کې غورځېدلې دي. تر اوسه د هلیکاپټر د غورځېدو لامل نه دی معلوم شوی او د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي ښځه لوسیل رندون د 13 کلونو په عمر کې مړه شوه. د کتلیک عیسویانو راهبه رندون د فرانس اوسیدونکې وه او د مړینې خبرې ویان د جنوري په 14 ورکړه. رندون د 1904 کال د فروری په 14 زیږیدلې وه. هغه په 2020 کال کې په کووډ 19 ناروغۍ اخته شوې وه چې بیا ورڅخه جوړه شوه. د خبرونو پای. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ خیبر پختونخوا اسمبلی د اعلی وزیر پس پارختنه د گورنر تر لاسلیک وروسته ماته شوې ده. یو شنون کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه وایي
دا الیکشن به څنګه کېږي چې صرف په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې کا فرض کا الیکشن ہی سرکاري مشینري ټوله د وفاقي حکومت پی یا پدې کې د اسټابلیشمنت سره چې کوم تعلقات او نوعیت ته
دا وزیرستان د سی پاسون مشران وایي چې د احتجاج وروسته ضلع انتظامی د دوی په غوښتنو عمل پیل کړی دی.
پونه بازور کې چکن پولیس چوکۍ دي ارزي چوکۍ دی جوړ کړی دی گاشت کوپ بازور کې لشي د غن ونه شراب بدل شوی دوه تر دي خلک خوشول دی مطمئن دی.
د پکتیکا د گیان لسواله زلزله زپلی وای په خیمو کې جمعې تیرول ورته ګران دي. دوی وای ډیره کسان پکې نه جوړه شوی دي.
دوی د خپل کورونا چکم د کورونا خو زلزله و جړ کړی دی ډنګ شوی دي. دوی په خومي کې ژوند کوي د جمع په خومي کې نه تیریږي تاکه ډیر خلک سن باغل شوی دي ډیر زیات بیماری سره مخامخ شوی دي.
نو رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا اسمبلی د گورنر غلام علي تر لاسلیک وروسته ماته شوې ده. د خیبر پختونخوا گورنر هغه سمري اسپارښتن لیک نن لاسلیک کړ چې د محمود خان لخوا ورته د صوبایي اسمبلی د ماتولو لپاره بیګا لیږل شوی و. د گورنر هاوس لخوا په دې لړ کې د پختونخوا د اسمبلی او کابینې د ماتولو نوټیفیکیشن هم جاري شوی او پکې گورنر د محمود خان او د حزب اختلاف د مشر اکرم خان دورانی نه د جنوري تر 28مې د صوبې د نگران وزیر اعلی لپاره نمونه هم غوښتي. په نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې د نگران اعلی وزیر تر ټاکلو پورې به محمود خان د صوبې لنډمهاله اعلی وزیر په توګه کار کوي. په دغو سیاسي حالاتو نور تفصیل له پیښور د غلام غوس په رپورت کې.
د پنجاب د اسمبلی د ماتولو وروسته د خیبر پختونخوا اسمبلی هم ماته شوه. د خیبر پختونخوا گورنر خو د اسمبلی د ماتولو سمری نن سهر د جنوري په 13مه نیټه لاسلیک کړه. وزیر اعلی محمود خان بیګا د شپې 9 بجې د پختونخوا د اسمبلی ماتولو سپارښتنه د پختونخوا گورنر ته لیږلې و. د گورنر هاوس لخوا په دغه لړ کې د پختونخوا د اسمبلی او کابینې د ماتولو نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی او په دې نوټیفیکیشن کې گورنر غلام علي د وزیر اعلی محمود خان او د حزب اختلاف د مشر اکرم خان دورانی نه د جنوري د 28مې نیټې پورې د صوبې د نگران وزیر اعلی لپاره نمونه هم غوښتل دي. د جنوري په 18مه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو په لړ کې لمشال ریډیو سره په مرکه کې د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف ویلی وو چې د پنجاب او پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو مقصد په وفاقي حکومت د نوي عام انتخاباتو کولو فشار اچول دي.
او زمونږ خوم دغه ډیمانډ دی او مطالبه ده چې په مختلفو ټیمونو مکوي ټولې اسمبلی ډیزالو کې او الیکشن په یو ورځ کې. مونږ خو غواړو دا خو چې نیکو نه دې د پاره مونږ دا د اسمبلی د تحلیل د فیصله په حکومت باندې په وفاقي حکومت باندې د پرشر ډیولپ کولو د پاره وکړه.
د روان سیاسي صورتحال په اخلمې په پیښور کې د خبريال او شینون کې فیدادل نه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې کله نوې عام انتخاباتو د تحریک انصاف غوښتنه نه منل کیږي او یوازې د پنجاب او پښتونخوا په ماتو شویو اسمبلیانو باندې بیا انتخابات کیږي نو د پاکستان تحریک انصاف مخې ته به یو شمېر ستونزې او مشکلات وي.
او بیا اوس غټ سوال تحریک انصاف د پاره د امریکا الیکشن کیږي او په وفاق کې موجوده حکومت وي موجوده چیف الیکشن کمشنر وي چې پای باندې د ډیر زیات تحفظات دي نو دا الیکشن به څنګه کیږي چې صرف په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې کا فرض کا الیکشن ہی او سرکاري مشینري ټوله د وفاقي حکومت وي او بیا په دې کې د اسټابلیشمنت سره چې کوم د تعلقات او نوعیت ته د پی ټی آی یا د عمران خان نو هغه هم چانه پټ نه ده.
خو په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي داسې امکان هم شته چې وفاقي حکومت داسې آئینی نقطې راپورته کړي چې د روانو عام انتخاباتو پورې په پنجاب او پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره د انتخاباتو مخه ونیول شي.
زمنګ سیاسي تاریخ ډېر کړکېجن دی او هغه بعضې وخت کې د آئین د بعضې خاموشه نکاتو نه فائده اوچتی. نو زمنګ په ملک کې دی وخت کې وفاق د امن امان د صورتحال دین علاوه په ملک کې کوم معاشي صورتحال او ورسره نور سو وجوهات بیانولی شي او دغه انتخابي عمل د ځنډولو د پر قومي اسمبلی کې څه نوې نقطه راوستې شي. خدا سيزونه بعد د وخت سره کلیر کی.
پاکستان تحریک انصاف او داوی اتحادیانو تر دې وړاندې د پنجاب اسمبلی هم تحلیل کړی ده او پاکستان تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلیانو د ماتولو د لارې په وفاقي حکومت فشار اچول غواړي چې قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان اسمبلیانې دې هم تحلیل کړي او په هیواد کې دې د خپل وخت نه وړاندې نوي عام انتخابات وشي. خو په مرکز کې په وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي چې عام انتخابات به پر روان منی کې په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي.
تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل شوې ده. خو د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د 15 غړو استعفاګانې منظوري کړې دي. د اسمبلی د کومو غړو استعفاګانې چې منظوري شوې په هغو کې د مراد سعید، اسد کیسر او پرویز خټک په ګډون د تحریک انصاف 43 غړي او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید شامل دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي چې ګوند یې اسمبلی ته د واپس تللو فیصله کړې وه چې دغه شان د وزیر اعظم شهباز شریف خلاف د بے باوری تحریک راوړي. نو د ده په خبره ځکه حکومت یاري دو او د دوی د ګوند د غړو استعفاګانې منظور کړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي مسلم لیگ د 15 غړو استعفاګانې منظوره شوې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دغه غړو د قومي اسمبلی غړیتوب هم ختم کړي او د جنوري په 12 ماښام د کمیشن لخوا په خپل ټویټر پاڼه د جاري شوي معلوماتو سره سم په دغه 15 کې یو د عوامي مسلم لیگ غړی او پخوانی وفاقي وزیر داخله شیخ رشید هم شامل دي. په دغه استعفاګانو د پاکستان تحریک انصاف مرستیال چیرمن شاه محمود قریشي ټکونه کړي دي او ویلي دي وفاقي حکومت د ګوند فشار نه یریدلې. د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر اکاونټ د شاه محمود قریشي د پریس کانفرنس یو ویډیو ټوټه هم دوی چولې. نوموړي پکې ویلي دوی فیصله کړې وه اسمبلی ته ورځي او د وزیر اعظم شهباز شریف په ضد به د بے باوري تحریک راوړي. نو ځکه هم حکومت د بے باوري تحریک نه ویرید
اور اگر اعتماد هم نه لې سکے
او که باور مو وانخست او حکومت مو لاړ نو بیا د دوی خپل لسونه پرسیدل او بیا دوی نن د اسمبلی د 15 غړو د غړیتوب د ختمولو فیصله وکړه. د کمیشن لخوا په جاري شوی فهرست کې په دغه تنانو کې د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشران او پخوانی وفاقي وزیران لکه پرویز خټک، مراد سعید، عمر ایوب، شهریار افریدی، علی امین ګنڈاپور، نور الله قادری، شاه محمود قریشی، قاسم سوری، زرتاج گل او پخوانی سپیکر اسد قیصر هم شامل دي. شاه محمود قریشی وویل چې د بی باوري تحریک د ناکامولو لپاره حکومت سره غړي پوره نه وو نو ځکه د اپوزیشن غړي کم کړل. نو پوښتنه بیا دا ده چې آیا د اپوزیشن مانا پاکستان تحریک انصاف او اتحادی اپوزیشن سره بیا د تحریک د کامیابۍ لپاره غړي پوره دي؟ د پیښور خبریال او تجزیه کار صفی الله ګل د مشال رډیو دغه پوښتنې جواب داسې ورکړه.
ټول ایم کیو ایم په یو ځای ته شو، ګروپونه په یو ځای ته شول، نو یو قسم هغه تھریټ هم موجوده حکومت ته ګڼه پی ایم ته چې ګڼه ورکړی و چې موږ په دغه باندې به نظر ثانی کوو، اسمبلی نه به موږ راغو. د ایم کیو ایم د یونیفیکیشن اور د هغه د اعلان سره د خلک دغه ورسره تړي چې پی ټی آی ایک دم دغه فیصله چې کومه وکړه چې اسمبلی ته ځو قائم هم ورسره شامل شي، نو یو قسم به د دې دو عدم اعتماد راوستی شي اور پی ڈی ایم ته چې کومه دا ظاهره ده په هغې لحاظ باندې بیا به تھریډ به خامخا یي ګڼم. په دا چې خو پی ایم ایل کیو چې ورسره یي او کیو ایم شي ورسره پی ٹی آی شي، نو بیا پارلیمنٹ ان هاوس چینج چې کوم دی هغې پاسیبلټی وه.
وزیر دفاع خواجه آصف بیا وایي چې د حکومت سره غړي پوره دي او د تحریک انصاف ګوند د غړو استعفاګانې ځکه منظور کړي چې دوی اسمبلی ته هم نه ورځي او غوښتل یې چې استعفاګانې هم منظوره شي. نو په دې باید پی ٹی آی اعتراض ونه کړي. نجیب ٹی وی پی پروگرام کی جنوری پہ اولسما نا وقت ویلی
دیکھیں یہ تو ایک قسم کی شطرنج
کو رکھا زمون دو سیاست نہ شطرنج لو بجوڑا شوی دوی اول استفاگانی ورکڑی دغه استفاگانی پرتی دی او کمونگ دی قانون پہ مطابق منظورو او پومنس کی بیا دوی زنی خلق کوم استفاگانی ورکول نو غاڑی مو سر لسٹم شت دے نو پدی د چا اعتراض نہ دے پکار
موجود ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے.
د قائمی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف تر دې وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف ته 11 غړو استعفاګانې منظوره کړې وې. ولې 13 ورځې 15 نور استعفاګانې منظورې کړې خو د پخواني وزیر اعظم عمران خان استعفا پکې لا هم نه ده منظوره شوې او هغه لا هم د اسمبلی غړی دی. شنواز ترغزه مشاد ریډیو پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 2013 14,500 او 15,215 کیلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماښام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2013 15,215 او 15,880 کیلو هرتز.
د کوز جنوبی وزیرستان د ولسی پاسون غړي وایي چې د دوی تر احتجاج وروسته د سیمې حالت ته سمېدو لور ته روان دي او حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. دوی وایي په ځینو غوښتنو یې لاس پوره شوی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په ځینو سیمو کې اوس هم وسلوال ګرځي او د دوی په خبره انټرنیټ هم هلته بند دی. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې ډېر ضربه په ټوله سیمه کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې واورئ.
لوور سویلی وزیرستان ضلع وانا سیمه کښې د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انتظامیه چارواکیو یې په غوښتنې باندې عملی چار شری کړی دو. د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجي درنې یو مشر ایاز وزیر وویل چې پولیسو په وانا بازار کښې د وسلې په ګرځولې باندې بندیز لګولی دی.
نستا تو بائی پاس بندے چکن بازور تا لیارے دری کدے سپین دے طرف آئی کدے سکی دے طرف آئی کدے اعظم رزق دے طرف آئی کدے دوگتے خوڑاب دے طرف آئی نو دا علاقے بندے پولیس دیپ چاوکے بندے پر ویسا خوبیز لیا دا یای چنیز مطمئنی عوام خواشل دای تو حالات این سلاسا طرف تارا ہوندی.
دیوانا تجرون اتحادی مشر مقرب خان ویائی چه دی لوور سویلی وزیرستان انتظامیا پا احتجاجی در ناکش شوی غشتنه بنی عمل شیری کڑای دائی.
چکی من گورا دی باردر دائی باردر که خوی اچه دست غانه دیر غلائی نرمی اپ افتا که بدا که پاتا ولگی کنا نرمی اپ کروشی مختلف چکی قانونی را دی دو پا که مذیبی تکی او بل پا اونب بازور که چکی پولیس چاوکی دی ارزی چاوکی دی جوڑه کری دی گاشت کوب بازور که خو امید دی چه ازر که دا چاوکی کئی بد سلور طرف بندے پہ بازور کے کئی جڑے لشی دے غن ونا شرا بدلا شہید دا تر دے خلق خوشول دا مطمئن دا.
دی پشتون جوڑن غرزنگ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر ویائی چے پولیسو پوانا بازار کشے وسلا گرزاولے بنے باندیز لگا والے دا ہو پنور سیمو کشے وسلاول یا ترویسا پرے پازودا گرزی
چکیم د وانا بازور دای د یخ کې د اصلي بند اول چکیم قدم دای هغه دی په شاته طریقه سره وخصتای دی او تقریبا خلک ها پابند مطمئن دي. خو یو غوړه مسله جوړه شوې د چې د نیز د پرلط په وخت د 3G 4G د وانا سیټی نه علاوه په ټول علاقې کې بند کړی دي. نو هغه نیز د معاهده په وخت ها دا ور سره کړی و او دی پرامیس ها کړای و چې نیزو سیګنال 3G 4G په زر نظر خلاصوي هغه نت په ټول علاقې کې بند دی. فلحال دی مارچینا هکی وانا بازور
سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې د وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درناک شوی وشتنه بنے پولیس عملی چار شری کړی دو.
اقدامات خو کو لګیا یو اقدامات ما ول الله بازار چې وکړل الله ته مول فلیګ مارچ وکړل لوډ سپیکر باندې اعلانونه وکړل الله ته مونږه کمنګانې ولګولې اوس دې چې بعد بازار چې دغه بین فلیکس دې دا لګو بینرې لګو چې خلکو چې اویرنس راځي دا به سلولي انګریج وګړي مخته دې چې به وسات راولو دا به اعظم ورسه پورې دا کړي کوټ پورې چراغ ځای و مخه در مترنګور ډې پورې نو دا اقدامات به موږ ټول کوو فلی ول خو تا وکتل په جمشید باندې مو کافي ما اقدامات دې لګیان یا شاید وګورم ان شاء الله hopefully ega chaba la ka breakthrough parai si chawam ko la ka duty mo sara pa board diya ga da pasun war mashran da doctor da taun kada da bolas au bolas
de soili waziristan aw lasi pasun pa nom de lower soili waziristan zile aw sedin ke de raune miyasht pe jam january na tar 12 january para pawana bypass chowk simak she pa ehtijaji dar nakshe palatai wahliwe aw de pakistan hukumati charwakyo na ye pakhpala khora راونه بدمنی مخنیوی د پورایې د ګامونا پورتکاوله غشتنه کړې وا. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست په مختلفو سیمو کې میشتو وزیرستاني او کډوالو مشال ریډیو سره په خبرو کې پټینګار غوښتنه کړې چې یو ان ایچ سی آر د ټولو وزیرستاني او کډوالو ته په یو ډول نقدې مرستې ورکړي. بل خوځایي چارواکي د وزیرستاني او کډوالو دغه ستونزې پر ځای بولي خو وایي چې د پرله پسې هڅو او تماسونو سره سره د دې ستونزو په هواري نه دي بریالي شوي، خو کوششونه روان دي. د یو ان ایچ سی آر لخوا د ژمنیو توکیو د مرستو په دې بهیر کې هر کورنۍ ته $215 ورکول کیږي، چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا شاوخوا 1200 کورنۍ له دې مرستو بے برخې پاتې شوې دي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې اورو.
په خوست کې هغه سلګونه کورنۍ چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیر لخوا له نغدي مرستو پاتې شوي په ټینګار غوښتنه کوي چې دوی ته هم نغدي مرستې ورکړل شي. د ګلان کې بوسیدونکي وزیر رحمان مشال راډیو ته وویل
میش قابله دغه اینې هسپتال ته نشي وړلای، د بازور طریقه نشته، د لرګۍ طریقه نشته، سخت سوړه لګېدلی دی، سخت به غزله شوي، سخت به طریقه شوي. دا کومک دی میش سره وشي کانر سره وشي میژو ډېر نجوت نجوتو خروب شي دی په واجه سره.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب عملیاتو وروسته د پاکستان نور سیمو ته د تکبشان یو شمېر کورنۍ د افغانستان خوص او پکتیکا ته هم واوښتي، چې د دې جملې ګڼې کورنۍ په څو پړاوونو کې د غلام خان پر لاره بیرته خپلو سیمو ته ستنی شوي دي. د ګلان کیمپ یو بل اوسیدونکی قاري مدثر وایي
2014 کال نه چې د شمالي وزیرستان کډوال شروع شوي دي، هغه ورځې نه نن ورځې پر په کارډ باندې مرسته ورکوله. اس چې انیشیال ولا پیسې چې ورکواله د لارګي پیسې چې کله میز د خلکو راغای بیا ډېر خلته ویل شي تو بلاک دای زنه تای ویل شي تو نوم نشته پکښه او زنه خلته ویل شي او تو خستی دی اګه او خستی نه وي او دا خبره ورکړه د حکومت ورته ویل شي انیشیال ته چې خپل حق ته کډوال ته ورسوي.
وزیرستانه کډوال جنت ګل وای د کډوالو په امتیازات کې باید توپیری شلندون شي او ټول ته په یو نظر وکتل شي.
میز د بشری کوکې چې کوم نړیوال کوم مرستندویا مشوروم دی هغه نه دا اپیل ده چې مشته د خپل کوم حقوق تی دا ملاو شي او ډیر خلک میر چې کوم دو دلتا پوتی منه او مشته نه دی ملاو شي او میر ډیر سخت مشکلات سره مخامخ هي. میر ضرورت دی کېره کېر مشکلات دی بیمورون دی مش په کېره کې زمای دا او سونتو کې نشته نه را چې کوم ضرورت یغه نشته.
د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر مشران بیا یو بل مهمه ستونزه دا بولی چې په تیر یو نیم کال کې خوسته لیوی بلی سیمې راغلي کډوال راجستر او بایومیټریک شوی نه دي او هیڅ مرسته ورسره نه کیږي. قومي مشر ملک جمشید مسید ویل
نه یو نشار سره اندراشته نه دی ایډبلیو پی سره نه دی مواد دی ایډبلیو پی ورکړل کیږي. آیا د پی سی ان وی د پی سی ان شیکه شیلټر جامه په هیڅ شی د ته حقوق نشي ورکولای؟ نو دا د دولت نه هه د نشار نه هه د ایډبلیو پی نه هه دا خواهش دی چې دا سکوپ دا وشي د کول نوې سر دی او که به دا نه وشي که بدغ شمش پولیو بند کوله، آیا که مجا کلینیک بند کو، آیا که نور څه ادارې رتلې دخته مجه هیڅ کله اجازه نه کیور، حتی که چې مرسته وروړي د ګلان کې مته دخته هنده توزیع کولې غنه ورکوي.
ملک خدای وزیر د هغو وزیرستانه یو کډوالو لیډر دی چې ل بایومیټریک پاتې دی او مرستې ورسره نه دي شوي.
میر ودغ ته دا اووز ورکوي د میډیا د لیارې کا یونیفسیار وی یا کا ڈبلیو فی وی یا کا نیرے داری وی چې میستا به میټر کروار شي او میز دا غوته ولاګاوی کا چیرې میسره پداسه اسلامي امارات ڈبلیو فی یونیفسیار دا میجا اوز یو نر وې دا چې سمره په میس دلته ادارې فحالې دي دا میز غونډه بنداوی د خپل اوز او میز ادغه لیاره و داخلته ورسوي.
بلوری تا زایی چارواکی دا وزیرستان ایو کدوالی یاد ستونزی پر زای بلی خواهی چه دا پر لپسی حدس و تماسون و سرسره ندی بریالی شوی چه دا ستونزی هواری کی دا خوز دا کدوال و چار رئیس مولوی احمد احمدی ویل لنقدیم رست و شاوخا دول سواتن پاتی شوی او اروان دا مرستندوی بنسرت هلامل پشتا فهرستونو که زین ستونزی خی دا کدوال و چار رئیس لبایومیتریک چخه دا شاوخا یونیم زر کورانه و پاتی که دل هم منی اوائی دیونی سیار همدارنگ نریوال خوراکی پروگرام لمسئولین و یغوختی چه پاتی کورانه هم بایومیتریک کی
مشال دیو هر ورز لسهر نهو د مخام تر شپگو بجو پوری نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال دیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پکتیکا د گیان زلزله ځپلي سیمه اوسیدونکو وای دوی لپاره لازمې روغتیایي اسانتیاوي نشته. دوی وای د سړې هوا له کبله سپینسري او ماشومان د سا په ناروغو اخته شوي دي او هلته د مړینې کچه لوړه شوې ده. بلخوا د پکتیکا روغتیایي چارواکي دا خبره سمه نه ګڼي چې په ولایت کې د سړې هوا له وروستۍ چپې کوم ماشوم یا د ډېر عمر لرونکې ښځې یا سړي د مړه شوي وي. د چارواکو په وینا په گیان کې روغتیایي خدمتونه شته او ځینې موبایل ټیمونه هم په خدمت لګیا دي. نجیب الله خیل لا تفصیل سره.
د پکتیکا د گیان د زلزله ځپلي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په روان ژمي کې روغتیایي ستونزې ډېرې شوي او یو شمېر ماشومان سپینګیري او سپینسري په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د گیان ډېری زلزله ځپلي چې د تیر کال په جون میاشت کې کورونا یوې سخت زلزلې ویجاړ او زیانمن کړل، په روان ژمي کې چې ځمکه واورو پوښلي په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسیږي. د گیان اوسیدونکي مجیب الرحمن مشال راډیو ته وویل
د گیان ولسوالۍ خلک سږ ډېر زیات تکلیف شوی دی، ځکه چې دوی د خپلو کورونه چې کوم د کورونه خو زلزلې ویجاړ کړي دي ړنګ شوي دي. دوی په خومي کې ژوند کوي، د ژمه په خومي کې نه تیریږي او کندې ورته وهلي دي. پوه شو دا که ډېر خلک سن باغل شوي دي، ډېر زیات بیماری سره مخامخ شوي دي. موږ غواړو چې د موږ غوښتنې تر لوړو مقامات هم ورسیږي، باید چې موږ په دغه خبره باندې غور وشي.
د ګیان یو بل اوسیدونکی ولی مرجان وایي
موږ ډېر د سوړه سره مخامخ شوي، په کنده او په خیمه کې پروته یي، د کنده نه بیمارون شوي، د بوډاګون د سوړه واج مړه شو، نن یو بډا سوړه د واج مړ شو. میګ نن خاورې ته وروس پوره دلته ډېرې محسوسې پروتې دي، دا ویني او میګ دغه ماشومان او د بډاګون د سینې په بیمارۍ اخته دي. کومکې نه در سره وشي کنه میګ به ډېر د مشکل سره مخامخ شي.
د ګیانې اوسیدونکي زیاتوي د زلزله ځپلو د ژوند د خرابو شرایطو له کبله د ماشومانو ښځو او سپینګیرو مړینه ډېره شوې ده. د سیمې اوسیدونکی نایب خان وایي
شپږ په ورځ کې موږ چې ګورو په ولسوالۍ کې مقصد د شپږ او اووه تر لسو مړې موږ خبرېږو چې ماشوم مړ دی، زنانه مړ ده، مقصد سپینګیری مړ ده او دا مشکلات بیخي زیاتې دلته. هیله کوم له ټولو کارکوونکو اورېدونکو څخه چې زموږ غم دې وخوري، د ګیان ولسوالۍ کلینیک ته د صحیح رسیدګي وشي.
د ګیان د کلینیک او ډاکټر هدایت الله هم وایي په دې ولسوالۍ کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي.
بیا نفوس زیات دی، باید کلینیک ډي ایچ وایي مثال متخصص پکې وایي داخله د اطفالو یعنی اوس دغه مخکې دغه تیره میاشت کې ګیان کې خصوصا د بوډاګانو ماشومانو مړینه زیاته وه، ځکه زیاته وه چې صحیح لرې وې، خلکو کلینیک ته مرجعه ونه کړله، په وخت سینه بغل به خراب شوي وو. یعنی زمونږ چې کومه ډیټا راټوله کړې ده، کوم راپور مو راټول کړی دی، خصوصا دغه رئیسي سیمو کې خلک له دې له کابله مړه شول.
بل لوري ته د پکتیکا روغتیایي چارواکي دا خبره سمه نه بولي چې په دې ولایت کې د سړې هوا له وروستۍ څپې په دې ورځو کې کوم ماشوم یا لوی کس مړ شوی وي. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت وویل هلته روغتیایي خدمتونه شته او ځینې موبایل ټیمونه هم په خدمت لګیا دي.
د هوا د یخېدو له امله موږ د نمونیا یا د مړینې اوټبریک بیخي لرونه او نه څوک له یخ له وجې طلب شوي دي. او په ګیانه کې موږ چې کوم خدمات ارزه کیږي هغه اوس پورې هغه سی پلس دي، او له هغې نه پرته موږ هلته موبایل ټیمونه او پیکس ټیمونه نور لرو.
د یادونه وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره له لویو ولایتونو څخه ده چې خلک تر ډیره د روغتیایي اسانتیاو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. د تیر کال د جون د میاشتې زلزلې د پکتیکا ولایت ګیان او برمل ولسوالۍ سختې وځپلې او خلکو ته یې د ځاني تلفاتو په خوا کې پراخ مالي زیانونه هم واړول.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهر لنه هو دا مخام تر شپگو د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګی د مخام 5:30 بجې د دې کیدونکو د لن خبرونه لانی ساجمل ناورو. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علی د صوبای اسمبلی ماتولو سپارښتن لیک لاسلیک کړی دی. نگران وزیر اعلی محمود خان بیگا د شپې 9 بجې گورنر غلام علی ته د اسمبلی ړنګولو سپارښتن لیک استولی و چې هغه څه وخت وروسته دستخط کړ. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د 50 غړو استعفاګانې منصور کړي دي. د استعفاګانې پرون منصور شوې. په دې غړو کې د مراد سعید، اسد کیسر او پرویز خټک په ګډون د تحریک انصاف 4 غړي او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د کشمیر په ګډون په ټولو غټو مسالو د خبرو کولو مشروط وړاندیز کړی دی. شهباز شریف پرون له العربیه نیوز چینل سره په خبرو کې ویل چې غواړي له هند سره مسالې د خبرو لاره هواري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي چې پاکستان په سیمه کې د ترګرې د ختمولو لپاره له افغانستان سره په ګډه مبارزه کوي. بلاول بټو زرداری د سشمې پروس لال جزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ترګرې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په خلکو بد اغیز کړي او باید په وخت یې پر ضد مبارزه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلې چې د افغانستان وضعیت او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونه وکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکي په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم او په غیر حکومتي او نړیوالو ادارو کې او دغسې کورنیو ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. او نن د اوکراین یو هیلیکاپټر له کیفا بهر په برابري سیمه کې غورځېدلی چې پکې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې 3 ماشومان، د کورنیو چارو وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د خوریکخو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. دغه ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې پاکستان او بنگلاديش هغه هیوادونه دي چې د کورونا وایرس تر څنګ د قدرتي آفتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم زیانونه رسېدلي دي. بلخوا په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د هیواد د کم کورنی پیداوار او تک قرضو د بوج له وجې د هیواد اقتصادي حالت خراب دی چې له وجې د خلکو آمدن هم ډیر لږ دی. خو چارواکي وایي چې د چیلنجونو باوجود د هیواد معیشت ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د انیس اجمل په رپورټ کې اورو. په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د موجوده ګرانۍ په نسبت د خلکو آمدن ډیر لږ دی چې له وجې د هغوی مالي مشکلات لا نور زیات شوي دي. دوی دا خبره د جنوري په 18 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو یا لوور میډل انکم کنټریز په فهرست کې شامل کړی دی. د ادارې د جنوري په 18 په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د ټیټې ته متوسط آمدنۍ لرونکو هیوادونو کې په 2020 کال کې د بیروزګارۍ شرح 6.4% وه، خو په 2022 کال کې د 6.2 ته کمه شوې ده. د دې رپورټ پړه په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې یو مشر سید میراج علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې ګرانی روز تر بلې زیاتیږي، خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې خلک دومره وسایل نه لري چې په خپل آمدن زیات کړي.
مزدور کار شو یا نوکر پیشه خلک شو دغه پر ډیره زیاته ګرانه شوې ده. اور چې اوس کوم سړی نوې دقیقه 30,000 څخه کم یا څه پاسه او چا چې ډیرو سرویس کړي نو زیاتو نه زیات
د خواریکښو نړیوال سازمان په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې په 2020 کال کې په نړۍ کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د کار روزګار له لارې د کافي آمدن ترلاسه کولو نه محرومه وو. په خیبر پختونخوا کې د یوې شخصي کمپنۍ ملازم او پراپرټي ډیلر ساجد خان وایي چې د کووید-19 وایرس وبا بیا په پاکستان کې د حکومت بدلېدو وروسته د شخصي کمپنۍ او زیاتره ملازمین بیروزګاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وړاندې هم تنخواګانې کمې وې، اوس ټیکسونو ورکول له وجې آمدن نور هم کم شوی دی.
ایون چې دی پی ټی آی کې شو، دی پی ایم ایل ان ګورنمنت کې ټول له سیوا پرېشر چې بچا راغلی هغه په میډل کلاس راغلی دی. ځکه چې لو کلاس والا خو ټیکسز باندې سره ټیکسز ورکي، ایلیټ کلاس والا چې کم دی نو ټیکسز باندې دونه فورس نه کیږي. ای هو چې کم دی نو څوک ورکي خو نه
میڈل کلاس چې کوم دی نه هغه سره بند نه وي، هغه له بله لار نه ورځي، خامخا به هغه ټیکس نه ورکوي. چې هغه ټیکسز ورکړي نه سره پاتې شه شفلا هم خپل هم لو بجټ ته راغی.
د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې د کووډ-19 وایرس وبا له وجې جنوبي ایشیایي هیوادونو ته اقتصادي زیان ورسېد، خو پاکستان او بنگلادیش بیا داسې هیوادونه دي چې د وبا تر څنګ د قدرتي آفتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم مالي نقصان رسېدلی دی. د پاکستان حکومت وایي چې د 2022 کال د جون له نیمایي څخه تر اګست پورې بارانونو او سیلابونو د هیواد ته د شاوخوا 1.5 ارب امریکایي ډالرو تاوان اړولی. د اقتصادي چارو پوه اکرام هودی بیا وایي چې په بازارونو کې د شیانو د خرڅلاو کمیدو په ترڅ کې د شتمنو کسانو او کمپنیو لخوا سرمایه کاری بهرنیو هیوادونو ته د وړلو او د حکومت لخوا د قرضو نه واپس کولو له وجې پاکستان هغه امکانات له لاسه ورکړي چې له مخې د هیواد اقتصادي بحران ختمېدای شي.
د دې په وجه باندې چې آمدنی کمه ده، نو درې نقصانات دي. یو دا چې خلک چې دي هغه بالکل سمال پراپرٹی هم نه لري. دویم دا مارکیټ کې چې کوم لیبر موجود دی هغه ډېر زیات کم ټیکنیکل دی. او درېم دا چې چونکه آمدنی نشته لہذا مارکیټ چې دی نو هغه کې رائز نه راځي، یعنی چې مارکیټ کې سامانونه ډېر نه خرڅېږي. دې مطلب دا دی چې معاشره چې دا هغه یو فیلډ لیبر سوسایټی ده. دا د فیلډ لیبر سوسایټی چې ده د دې په وجه باندې پاکستان کې محصولات هم کم جمع کیږي، د سٹیټ تم کم انکم ملاویږي، خلکو تم کم انکم ملاویږي. د دې په وجه باندې چې کله هم د انفلیشن یا د مہنگائی دور راشی نو هغه کې سٹیټ تم پرابلم یې چې محصولات تم ملاویږي، او لو انکم گروپ چې دی هغه ډېر واسٹ وی ډېر غټ وی نو هغه ته هم انکم نه ملاویږي. نو د هغه په وجه باندې د غربت ښکار شي او بل سکل لیبر نه پیدا کیږي په داسې معاشرو کې.
د پاکستان په حکومت دا تور هم پوری کیږي چې د آمدن په نسبت یې خرچي زیات دي او اکثره چارواکي ورته پام نه کوي. خو بیا د اقتصادي چارو یو بل پوه ډاکټر غلام سمد وایي که د پاکستان حکومت خپل کورنۍ پیداوار زیات کړي او د کار روزګار ترڅنګ د پیسو ویش په منصفانه او متوازنه توګه وشي، نو په دې هیواد کې د خلکو ژوند تر ډېره ښه کېدای شي.
نو د پاکستان حوالے سره چې کوم دی زمونږ گروت ورال جی شو کوی نو میکسیمم 7% تر رسیدلی و غره بن په 2003-4-5 کې. یو خو چې موږ لپاره لازمي دار چې زمونږ گروت چې کوم دی هغه یو سسټینیبل لیول باندې وساتو، کم از کم 7-8% پورې موږ جی گروت پکاره دی پاکستان کې. نو خلک چې کله گروت ستا کیږي نو ډیفینیټلی په ملک کې چې کوم دی ډیولپمنٹ راځي، کارخانې هم چلیږي او وسره چې کوم کاروبارونه دي چې غم روان وي او خلکو ته نوکرۍ هم
په قومی اسمبلی کې د اقتصاد او د آمدن د قائمه کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګونغړی کیسر احمد شیخ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خواریکو نړیوال سازمان د خبره رښتیا ده چې پاکستان اوس هم د ټیټې سطحې متوسطه آمدنې هیواد دی، ځکه چې د قرضو د بوج له وجې د دې هیواد اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی.
پاکستان لا یو ترقی یافته ملک نه دی جوړ شوی. زمونږ آبادی اوس هم د ټیټی سطح متوسطه آمدن لري. د کورونا وایرس وبا، سیلابونو او د قرضونو له وجې زمونږ د هیواد کورنۍ پیداوار زیات نه شو. د 2022 کال په جون کې د پاکستان مالیاتي خساره 2.5 ارب روپۍ وه چې زمونږ د هیواد د آمدنې 5% جوړیږي. په مونږ د قرضو د سود بوج ډیر زیات دی. د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو لپاره باید مونږ ټیکسونه واخلو، خوشتمن خلک یې نه ورکوي ځکه چې دلته درغلي زیاته ده. په دې ترڅنګ مونږ په دې کې هم کامیاب نه شو چې د بهر ملکونو سرمایه دار خپل هیواد ته راولو. خو د دې هر څه باوجود مونږ هڅه کوو چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړو.
د خواریکښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د ټیټې سطحې متوسط آمدنې هیوادونو په فهرست کې له پاکستان سره هند، بنگلادیش، ایران، تاجکستان، ازبکستان، انډونیشیا او یو شمېر نور هم شامل دي. امریکا، آسٹریلیا، برطانیہ، جاپان، متحدہ عربی امارات، قطر او سعودی عرب بیا تر ټولو ښه آمدن لرونکو هیوادونو په فهرست کې راغلي دي.
د مشال ریډیو د پنځمبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطین مو بجو،
روغتیا او درملنه
په یو بجا،
پام کوا
په دونی مو بجو،
سروي
په درېنی مو بجو،
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو.
د جنوري په 14 په کراچۍ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر سوري لاندې په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې د ترهګرۍ پیښو حالاتو په اړه سیمینار وشو. سیمینار ته په وینا کې د بشري حقوقو کمیشن مشرانو مدني فعالانو په حکومت غږ وکړ چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت لپاره ټینګ ګامونه واخلي. د هېواد ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د وسلوالو په وړاندې یوه پالیسي جوړه کړي. نور حال د نیاز علي په دې رپورټ کې واوري.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر لالا اکبر خان سیمینار ته په خپل وینا کې وویل چې د خیبر پختونخوا یو سیمه د ترهګرۍ لپیخو خوندې نه ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
کتا سو ګورئ نو په بنو کې واقعیات وشو چې په بنو کې کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ په هډ کوارټر باندې حمله وشو. څو ورځې مخکې چې په پېښور په خوا کې په بډبیره کې سربند کې چې په پولیس باندې حمله وشو. ډی ایس پی چې سره د خپل سپایان خالی دا.
لالا اکبر خان زیاته کړی چې د ټولو حالاتو کې یو خبره د هر کلی وردا چې په خلکو کې شعور راغلی دی. عام ولس چې بیا د مختلف سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تعلق لري خو په خپل خاوره د سولې لپاره یو आवाज دی او په دې اړه خپل غږ پورته کوي او په سولې زتوګه احتجاجونه هم کوي. لالا اکبر خان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې حالات بدل شول او دا په دې برخو کې ډیر اغیز لري. سیمینار ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړي سادیه بلوچ په خپل وینا کې وویل چې مرکزی او صوبایي حکومت په خیبر پښتونخوا کې پر وخت قانون وانه غستل نو څنګه چې په افغانستان کې طالبانو د انجنونو د تعلیم او نور بشري حقوقو سرغړونې کوي د خیبر پښتونخوا خلک هم اندېښمن دي چې دغه ډول نظام زموږ په قبایلي سیمو کې هم پیل شي چې نړۍ ته د منلو وړ نه دي. دا وایي لکه څنګه چې په افغانستان کې د انجنونو لپاره په پوهنتون او کالجونو کې زده کړې بند کړې شوې دي. اوس چې په خیبر پښتونخوا کې سروان دي وسلوالې ډلې یو ځل بیا په ځینې سیمو کې ښکاره شوې دي نو ټول اولس اندېښمن دي چې هغه څه را سره ونه شي کوم چې په وړاندې شوي وو یا په افغانستان کې شوي دي. سیمینار ته په وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د سند صوبې مشر اسد اقبال بټ بیا وویل چې د خیبر پښتونخوا اولس او د بشري حقوقو فعالانو په وړاندې ویلي وو چې وسلوال یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې راغلي او حکومت او امنیتي ادارې د هغوی په ضد هیڅ قانونه نه اخلي. نو ریاست او حکومت زموږ ویناګانې د هیواد په ضد پروپیګنډا بلله. اسد اقبال بټ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
پیپلز پارٹی کے اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کی مذمت نہیں کی.
دی وائی پیپلز گن پرتا نور سیاسی گوندونو د دغه وسلوالو پندنا نه دکړي بلکې پاکستان تحریک انصاف او بیا نور گوندونو د مذاکرات په نوم وسلوالو ته سہولتونه ورکړي وو. په کار دا چې ټول سیاسی او مذهبي گوندونه باید د دوی په وړاندې یو پالیسی جوړ کړي. زمنګ هواد په هیڅ صورت چمتو نه دي چې یو ځل بیا د ترهګرۍ لپاره قربان شي او حکومت ته د وسلوالو پر ضد قانونه واخلي. دا ډول تنظیمونه سره د خبرو ته هیڅ اړتیا نشته.
تنظیمه سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو د کمیشن لخوا دا سیمینار په داسې وخت کې شوی چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د 2022 کال د نومبر په پای کې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند له ختمېدو راهسې په پولیسو او فوجیانو بریدونه زیات شوي دي. هلته د پاکستان پولیسو او امنیتي ځواکونو هم ویلي دي چې د وسلوالو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بیا د نامنۍ او هدفي وژنو عام ولس لاریونونه او احتجاجونه هم کړی دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په 2022 کال کې ورباندې 209 حمله شوې دي چې پکې 143 پولیسان وژل شوي او 105 زخمیان شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې 806 کسان د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان تیر کال د دسمبر په 1 ویلي چې 2022 کال کې په پاکستان کې ټول 300 حمله کړي. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د شمالی وزیرستان میرام شاه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوي بازار دکانداران وایي کلونه وشو چې حکومت ورته دا وختي تاوانونو شمیر او تصدیق کړی دی او معاوضې ورته منظوري شوي دي، خو لا هم زیاتره دکاندارانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. دوی دړکه کړې چې که زر تر زره معاوضه ورنه کړل شوه نو د جنوري له شلمې وروسته به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بلخوا د شمالی وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې زیاتره دکاندارانو ته یې معاوضې ورکړي دي او د نورو لپاره دا مهال فنډ نه لري چې کله ورته حکومت فنډ ورکړي نو نورو ته به هم معاوضې ورکړل شي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اوري.
د ړنګ بازار دکاندارانو کمیټې یو غړی حاجی انور حسین خبري غونډه کې وویل چې اته کلونو نه ګرځي معاوضې یې راغلي خو حکومت یې نه ورکوي. که ورته توانونه نور زر ورنه کړي نو د شلمې جنوري نه لاریون پیلاوي.
آٹھ سال شي چې میر دا بازار رنگ شوی دا او میر به کاروبار کردی مهرباني وکړي میر ته پیسې غوړي کوچ را نشي ته ملاو. بیس تاریخ ډیډ لاین دا چې بیا سبو دی کندور یا روډ بند کو یا بلا شو شي یا احتجاجي نارو بسي بازاري نه بند کو. په دا چې میر نه را جوتای ډیر ستړي شوی پیراولی کرتا داړه ارګړه پوي په ګرو نشي نیولې وی ګاټه خو مې لوړه سرمایا خو یوړه چې چا یوړه اوس جوتای په پوچا کارتیار بند وشته و آٹھ سال دا سیک بے کاروبار وگر دی چی کم حالاتی جڑی چی.
خبری غونډه کې د دکاندارانو کمیټې یو بلغړی احسان الله وویل چې حکومت لخوا د دوی ړنګ دکانونو تصدیق لپاره له دوی نه حلف اخیستل شوی. بیا حکومت د 2000 دکانونو په ځای 3500 دکانونو تصدیق وکړ، خو د دې باوجود لا هم دوی ټول متاثره دکاندارانو ته توانونه نه دی ورکړل شوی.
خوب دې بندې د تحصیلدور نارون سره د جی او سی پرې په لوړه دا داس خاطره پکړې دي. آن شو ومنلا بیا د لاته په لوړی آن شو ومنلا بیا څه پیسې مشته تقسیم شولې. خوب ډېر احتجاجي بندې په 21 تاریخ وې سلام می جوا غونډه غوډي می جو خپل لایک اعمال یو داسې جوړاوي دا تران سره ټوټ یا د هر قسم ټریپک دې پورا په دې شو مشته بیون لا کوي چې سی پرې مشته ماویزا اې ډېر تر سوال یې نوي.
انتظامی او هلتا فوزی چارواکو وړاندې په وار ویلی ول چې د ړنګ بازار توانونه شمیر شوی، د هر دکاندار د توان تصدیق کیږي پس ورته د معاوضې چیکونه ورکوي. خو اوس انتظامی چارواکي بیا وایي چې 9550 دکاندارانو ته د توانونو چیکونه رسول شوی، باقی څنګه چې فنډز راځي نو ورته به یې ویشي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د متاثره دکاندارانو سکم 3000 چیکونه ویشل شوی، د نورو لپاره د معاوضې پیسې لا صوبایي حکومت نه راغلی نه دي. څنګه هم چې فنډز راځي د بازار متاثره دکاندارانو کې به یې ویشي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول. چې د میرام شاه او میر علي بازارونه اوس بیرته جوړ شوي خو د تاخیل بازار لا هم ړنګ پروت دی. د میر علي دکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې، د میرام شاه متاثره دکانداران د تاجرانو په وینا نیمایي لا پاتې دي او د تاخیلو لپاره لا هم د دوی په وینا معاوضې نه دي اعلان شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال پنوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00420221212 پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د سوات تحصیل خوځخیله غاشکور سیدونکو وایي چې تیر کال سیلابونو د غوی د کلی په 1500 کانال زمکه تیار فصلونه تباه کړی دي. سیلابونو د وبخور نظام هم خراب کړی. د کلی 9000 آبادیش 50% خلکو روزګار ختم شوی او حکومت ته ورته مرستې ورکړي. بل خو د سوات د زراعت محکمې مشر وایي چې نقصانونو سروې شوی او ځینو خلکو ته مرستې هم شروع شوې دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دغه کلی ته ورغلی او هلته له زمیدارانو سره خبرې کړي. راځي چې واورو.
د سوات خوځخیلې په مرکزی سړک 9000 آبادی لرونکي کلی کاشګوړ چې قبله اړخ ته د سوات سیند بهیږي تیر سیلابونو سخت متاثره کړی. د کلی د کروندیز مکو ته سره د ملګرو لاره جوړونکو محمد قیم چلاس کې کشیدا وای چې دې کلی کې ساش پیته پیس د خلکو روزګار کروند ده او بو ول ازم کې وړي اوس کانی پاتې دي.
تاسو کم د مخامخ څومره په دې نظر باندې د څومره تباکاری ناراضي نو دا د 2022 سیلاب دا تباہی نکړلی چې هغه زمنګ د کلی نهري نظام مکمل تباہ برباد کو. زمنګ د کلی د کمی زمیداری چې کمی زمکی وی هغه مکمل وی وړي هر څه تباہ برباد شو. کمی لارې چې دی پټو ته تلوي هغه د دې سیلاب سره مکمل وی وړي شو. کم چې زمنګ نهري نظام کمو وخت د کم زینه چې مطلب دی زمنګ دی پټو ته وبره غلی و هغه لختي مکمل تباہ شو. نهري مکمل نهري نظام مکمل تباہ برباد شو.
کلی اوسیدونکو وایي چې کاشکور زمکه ډېرې زرخیزې وي. پکې هر قسمه سبزیانې لکه مټر، ګوبی، کدو، لوبیا، ټماټر او ورسره جوار او غنم هم کېدل. د نارینه روزګار خرابېدو سره اوس د کلی زنانه هم متاثره دي. د کلی زنانه چې یو وران پټی کې ناستې دي وایي چې د سړو روزګار خرابېدو وروسته دوی هم د مشکلاتو سره مخ دي.
زار چراغ جو زمنګ دغه د وړو دغه ذریعہ و جو پټي وی وړو شولې تیار لیزه کو جاغه رانه یو ورسا پټي جوړول غاړي پاغي پس قرض دار کو جو هغه پټي به جوړ کو جو داغي به بیا خپل پاک په ذمہواری نو
بیا خزه ته به څو تکلیف دي دا که مطلب کور کې غل نه کور کې شه نو
دا نه نه پټي خو نه خو به جوړیږي کنه اسی کو نه جوړیږي کانه
دا نه چا نه یو بس نه کنه نو په دغه باندې مون کور کرای دی او دغه ذمہداري خلک کوي جاغه په سین وی وړل او دغه غریبانه ډیر راغې کنه مجبوری و دا هر خبري مجبوری و نو موږ په دغه باندې تنګ ولونو نو وسخه دی پاک رحم وکي نو وس پسو وایو د غریبانو د غال دینو.
کاشکوټ کلی کې متاثر خلکو ته امداد ورکون کې ځای غیر دولتي ټولنې یو بشر سردار خان وای چې دوی د غسیمه کې سروې کړي او سیلاب ځپلي خلکو ته د نړیوالې ادارې ورلد فوډ ارګنایزیشن په مرسته د اوبخور نظام برابروي او ورته د بیا بحالې لپاره سپېسي هم ورکوي. دی وای چې د خلکو مرستې په سرکاري کچا پکار دي.
نو ورال چې موږ سمره سروې وکړه نو پای کې تقریبا 67% خلکو روزګار دی ټوریزم سره یا دی اگریکلچر سره نه تقریبا ټوټل او لاست کړو. خلک تقریبا دومره مایوسی وځه کچې دی ادارې مو 26% نه پس دومره انټرونشن نه وکړي. خو ماشا الله د ډبلیو پی اجرا تقریبا 32 ویلیجز کې دا پشپک تحصیلونو کې دا پروګرام روان دی او 4000 کسان د دینه مستفید کی دا سیلاب د تباکاریان او د خلکو د ژوند د دومره په غټه پیمانه دی چې دا به کې د اټه نمک برابر دی. خو دومره شپه چې هغه ابتدا وشوه او خلکو کې یو د امید یو ژوند نوی ولګېدو.
په داسې حال کې چې د سوات سیند په غاړو د کر کروندې ځمکې خرابې شوې او شاړې کیږي اوس زمیندارو ته څه کول پکار دي؟ په دا اړه د سوات عدالت خان چې محکمې زراعت د بونیر مشر دی مشوره ورکوي.
دغه شولګري زمونږ د پوخانه په غتیر سیلاب کې متاثر شوی وي بیا په دې دویم سیلاب کې متاثر شوی دي. نو زما خو په دغه زمیندارو ته دی چې کمی دا شولګري دي او د اوبو سیستم یې جوړ دی نو تاسو په روانو ورځو کې د شولو انتظام بیا جوړ کړئ. بیا وا او بلکه تشولو ته د کداغي وبخور نظامی وران شوی د وبخور د تاریخ مشکلې وختي تور نو بیا دې پی دسی دسی پسلات وکړي چې هغه زمونږ په بارانیزم کو کې کیږي او لکه وسپی که غنم شوی وي یا کرل شوی نو ډیره به خوا چې زما دا خواست دی زما د ټول خپل د سواد ذمہدارو ته چیرته دا پس مکه په کر کروند کې راولای که پس کر کروند کې راشي نو یو بد دې د بهالي طرف ته یو قدم اوچت شي.
د سواد زراعت محکمه مشر محمد عزیر وای چې حکومت د متاثره کروندګرو سروې کړي او دغه لپاره امدادي پیسې د حکومت نه غوښتلي. بس سیمو کې ذمہدارو ته د غیر دولتي ټولنو لخوا توهم او پیسې هم ورکړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې نړیوال شوی نو په میاش کې او په دوکیه په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګې نمرو ته زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم څومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګیې. په کابل کې یوې جینۍ د یو شمېر نورو جینکو په مرسته له زده کړو د بې برخې جینکو لپاره یو کورنۍ ښوونځی جوړ کړی دی. دغه جینۍ مشال ریډیو ته د خپلو ټولګیو د عکسونو په لیږلو سره ویلي چې دوی دغه کورنۍ ښوونځی د استادګۍ برای تحصیل په نوم جوړ کړی دی. د کورنۍ ښوونځي یو شمېر زده کوونکي وایي په دغه سکول کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
خوشبختانه تعداد بسیار زیادی از هموطنای ما در اینجا دسترسی پیدا کردن در غرب کابل که بیاین درس بخونن.
نومه قدریه رضایی دی او د کابل په یو کور کې لزدکلو به برخ انجورو تا درس ورکوی. دغه میرمن وایي وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا په نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې شوې او دغه شان کورسونو او پوهنتونونو ته یې په تګ بندیز ولګېده، له یو شمېر نورو نجونو سره یې د استادګۍ برای تحصیل په نوم د کابل په لویدیځ کې د ښوونځی جوړ کړ تر څو په خبره یې له زده کړو بې برخې نجونې ورکې سبق ووایي. قدرې رضایي ازادي راډیو ته وویل
طالبات تمام مراکز آموزشی را
کله چې طالبانو تر بل حکم پورې د نجونو پر مخ ټول ښوونیز مرکزونه وتړل، ما فکر وکړ چې د دوی لپاره یو ځای ځانګړی کړم تر څو دوی له درسونو څخه لرې پاتې نشي. له نیکه مرغه موږ دلته ډیر ټولګي لرو. دلته بې سواد میرمنې، نجونې، سوالګر ماشومانو راځي او موږ زده کړې ورته کوو.
د دې کورنۍ ښوونځي یوې بلې ښوونکې پروین سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د زده کوونکو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. نوموړي وایي چې په اوسنیو حالاتو کې پکار ده چې د غونجونو لپاره چې له زده کړو برخې دي یو څه وکړو.
هدف ما از ایجاد
د دې کورنۍ ښوونځي له جوړولو څخه زموږ موخه دا ده چې هغه کسان چې له زده کړو څخه لرې پاتې دي د لیک لوست زمینه ورته برابره کړو. دلته درې برخې دي، یو هغه ماشومان چې د کورس فیس نه لري، بل هغه میرمنې چې سواد نه لري، د سواد اموزۍ کورس ورته لرو، او دریم هم هغه نجونې چې له زده کړو څخه لرې پاتې دي.
د دغه کورنۍ ښوونځي د ښوونکو په وینا د دوی د زده کوونکو شمېر تر شپېتو تنو رسیږي. د دې کورنۍ ښوونځي یوې زده کوونکې مرزي ازادي راډیو ته وویل
وختي کې مکتبار یک سال پیش
کله چې یو کال مخکې ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول، موږ ډیر مایوسه وو. خپلې هیلې مو په بشپړه توګه له لاسه ورکړې وې، خو اوس زه ډیره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم. لږ تر لږه څه مې چې زده دي هغه خو به نه هیروم. په دې هیله چې یوه ورځ وکولی شو چې په آزاده توګه خپل زده کړې پر مخ یوسو.
د دې کورنۍ ښوونځي ښوونکي له غونجونو څخه چې باسواده دي غواړي چې په هر ځای کې چې وي د سیمې د نجونو د زده کړې لپاره کورنۍ ښوونځي جوړ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه لانی ساجمل نوور.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د صوبایي اسمبلی ماتولو سپارښتنلیک لاسلیک کړی دی. نگران وزیر اعلی محمود خان بیګا د شپې 9 بجې گورنر غلام علي ته د اسمبلی ړنګولو سپارښتنلیک استولی و چې هغه څه وخت وروستو دستخط کړ. د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د اسمبلی د 15 غړو استعفاګانې منسوخ کړې دي. دا استعفاګانې پرون منسوخ شوې. په دې غړو کې د مراد سعید، اسد کیسر او پرویز خټک په ګډون د تحریک انصاف 14 غړي او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف خپل هندي سیال نریندرا مودی ته د کشمیر په ګډون په ټولو غټو مسالو د خبرو کولو مشروط وړاندیز کړی دی. شهباز شریف پرون له العربیه نیوز چینل سره په خبرو کې ویل چې غواړي له هند سره مسالې د خبرو للارې هوارې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو سرداری وایي چې پاکستان به په سیمه کې د ترګرۍ ختمولو لپاره له افغانستان سره په ګډه مبارزه کوي. بلاول بټو سرداری د سه شنبې پرورس له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ترګرۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په خلکو اغیز کړی او باید په وخت کې پر ضد مبارزه وشي. د ملګرو ملتونو د سر منشي مرستیالی امنه محمد په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلی چې د افغانستان وضعیت او په ځانګړي توګه د خصو د حقونو په اړه بحثونه وکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکي په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم او په غیر حکومتي او حکومتي ادارو کې د خصو په کار بندیز لګولی دی. او نن د اوکراین یو هلیکاپټر له کیف او بهر پر برواري سیمه کې غورځېدلی چې پکې لږ تر لږه 18 تنه وشل شوي دي. په وشل شو کې درې ماشومان د کورنۍ او چارو وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. تر اوسه د هلیکاپټر د اوغرسېدو لامل لا نه دی معلوم شوی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. زه ملیحه میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار پلوشه درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله رحمت.